السلام علیکم د ازادي رادیو د خبري ساتمو چې د امان الله ميرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زه اسمت ساروان هرکلی کوم. نن دوشنبه ده، د لمریز 1415 نیوي د ساور 14 په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو والی او د هغه مرستیال وژلي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لږ وروسته دراوړو. لومړی به فرشته جلال زی درته ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
په ایران کې د نوي قانون له پاسېدو سره د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د دې هیواد تابعیت حق ورکول کیږي چې د عراق سره په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په دفاع کې وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سوریې د وضعیت په اړه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په جنیوا کې ګوري.
مننه فرشته جلال زی، به وروسته د نړۍ د خبرونو تفصیل واوروي. خو اوس په لومړی ناجیه صافی د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به ډېر ژر د حزب اسلامي پلاوي د غوښتنو په اړه خپل وروستۍ پریکړه وکړي. د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والي او د هغه مرستیال وژل شوي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي القاعده شبکه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ترهګریزو فعالیتونو په لټه کې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ولسمشر غنی به ډېر ژر د حزب اسلامي پلاوي د غوښتنو په اړه خپله وروستۍ پریکړه دغې شورا ته واستوي. د دغه شورا مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امیدوار یو چې نن د رئیس جمهور هغه آخرنۍ هدایات یا آخرنۍ چې کوم تصمیم دی هغه موږ ته ورسېږي. د حزب اسلامي د هیات سره بیا خبرې.
نوموړي وویل افغان حکومت له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ویستلو په اړه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره هم اړیکه نیولې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د ځینو غړي ویستل د حزب اسلامي له عمده غوښتنو څخه شمیرل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی وایي کله چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د جرګې په عمومي غونډه کې په عمومي اجنډا کې شامل شي نو په اړه به یې بحث وشي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې د دغه فرمان سند اوس مهال د ولسی جرګې په عدلي او قضایي کمیسیون کې دی او تر راتلونکو دو اونیو پورې به عمومي جلسې کې شامل شي.
قانون تشکیل او صلاحیت د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو قانون لا 15 ورځې راهیسی مقرره رسیدلې او موږ له ځان پرته عدلي او قضایي چې اړوند کمیسیونې د اسپارلې نو دا باید زیات نه زیات تر دوه اونۍ پورې عمومي مجلس ته راشي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش له ولسي جرګې وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والي مولوي حیات الله او د هغه مرستیال مولوي احمد شاه همت د یوې درنې جګړې په ترڅ کې وژل شوی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان ضیا دورانی وویل چې په دې جګړه کې 15 نور وسلوال طالبان هم وژل شوی دي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي القاعده شبکه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ترهګریزو فعالیتونو په لټه کې ده. خو د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه په ټول قوت سره د دې ډلې مخنیوی کوي.
بیا هم د القاعده ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي. اما زه په دې کې داده یم چې د افغانستان ملي اردو خپل چمتووالی په لوړ ډول وکاروي.
نوموړي دا خبرې د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د مرګ د 15 کلونو د پوره کېدو په مناسبت ازادي راډیو ته وکړې. د امریکا ځانګړي ځواکونو د القاعده شبکې پخواني مشر اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د مئی په 2 د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې وژه. دا و تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورئ.
په ایران کې د یو نوي قانون له پاسېدو سره د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د دې هیواد د تابعیت حق ورکول کیږي چې له عراق سره په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په دفاع کې وژل شوي دي. د ایران د دولتي خبري اژانس سنا په وینا پارلمان نن حکومت ته اختیار ورکړ چې د 1980 او 1988 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د عراق او ایران په جګړه کې د هغو بهرنیو وسلوالو کونډو او اولادونو ته د تابعیت حق ورکړي چې د ایران لپاره جنګېدلي او وژل شوي دي. په دې نوي قانون کې د هغو افغانانو او پاکستانیانو داوطلبانو کورنۍ هم شاملېږي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په جګړه کې وژل کیږي. ایران وایي چې د دوی د فاطمیون لوا هغه افغان داوطلبان دي چې په سوریه او عراق کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي او د شیګانو د سپیڅلو ځایونو دفاع کوي. د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره د روسیې او داعش ضد ائتلاف له غړو سره په مذاکرو کې نږدې شوي او تفاهم ته د رسیدو په حال کې دي. خو کیری ټینګار وکړ چې لا هم کار ته اړتیا شته. جان کیری نن په جنیوا کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې مخکې دا خبرې وکړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په سوریه کې د حلب په شار او شاوخوا سیمو کې روانه جګړه پر بشري قوانینو څرګندتیری دی. دی وایي هلته یوازې یو اړخ دی چې پروازونه کوي او هغه د بشار الاسد ځواکونه او د هغه متحدان دي. نو د ښځو ماشومانو او مشرانو په قتل عام کې لاس لري. هغوی د ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو په وژلو تورن دي. دا وضعیت دوام نشي کولی او نړۍ به اجازه نه ورکوي چې دوی له دې کاره سره پاتې شي. لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي دي، د اسد د رژیم ورځې په شمیر دي او هغه به ځي. لکه څنګه چې موږ هیله لرو هغه به د یوې سیاسي مرحلې په مرسته لرې شي، کنه نو په زور به لرې کیږي. هغه سړی چې څلور لکه کسان یې قتل، 12 میلیونه وګړي یې بې ځایه او یو هیواد یې ویجاړ کړ، هلته هیڅ راتلونکی نه لري. په اوکراین کې د تورې بهیرې پر غاړه په پراته ښار اډیسا کې د پولیس وایي چې د 8 کسانو د وژل کېدو د دوهمې کلیزې د مراسمو په درشل کې لاسي بمونه موندلې دي. په اډیسا کې دا کسان د اوکراین او روسیې د پلویانو ترمنځ په 2014 میلادي کال کې په نښته کې وژل شوي وو. د ښار پولیسو ویلي چې دوی ته نن سهار نامعلومه ځایه ټلیفون شوی وو او خبر ورکړ شوی وو چې د مراسمو په سیمه کې ماینونه ایښودل شوي دي. او په هند کې یوه ځوانکۍ چې د خپل پلار له توپانچې سره یې د سلفي عکس اخیستلو په وخت کې ځان وشته و نن په روغتون کې ساه ورکړه. د هند پولیس وایي چې دا هلک رامندیپ سنگ نومیږي او د پنجاب ایالت پټانکوټ اوسیدونکی دی. د په خطایي د عکس اخیستلو په وخت کې پر ځان ډس کړی و. د هند په بل ښار چنای کې 3 میاشتې مخکې یو ځوان د ریل ګاډي پر پټلۍ د سلفي اخیستلو پر مهال ځان وواژه. او اوس به مرزیا احمد زئی د افغانستان د ځینې لویو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی هرونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان بریز وی دی تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 12. په هرات کې باسمان صافي دی تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان بریز وی دی تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 18. په غزنی کې باسمان بریز وی دی تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 9. په بامیان کې باسمان بریز وی دی ورښت امکان شته دی تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 1. په مزار شریف کې باسمان بریز وی دی تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 18. په جلال آباد کې باسمان بریز وی دی اورښت امکان شته دی تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 22. په بدخشان کې باسمان بریز وی دی تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه منفی 15. او په ګردیز کې به هم باسمان بریز وی دی اورښت امکان شته دی تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 9.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبری ساعت په دوام کې امنیتی چارواکی وایي د اوروزګان کندهار د لوی لارې په عملیاتو کې طالبانو ته درنی مرجوب لري اړولې.
په دغه برید کې وسلوالو مخالفینو تشمنامه نمول شوی والی حاجي لالا او ورسره معاون پلار مانی وژل شوي دي.
د بن لادن د وژل کېدو 15 کاله وروسته القاعده شبکه په افغانستان کې څومره فعاله ده؟ په دې اړه په راپور سربیره د چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. ولسی جرګه وایي په دو اونیو کې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه وکړي.
د مالی او همچنان د ترهاگیری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړی.
د نورستان اکثر دولتي دفترونه ودانې نه لري، خو والی وایي سش کال به یو شمېر دفترونو ته ودانې جوړې شي.
د قبایل و ریاست بم یو میاشت پورې افتتاح کړو، د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست، د اطلاعات و فرهنګ ریاست به هم افتتاح کړو.
د سولې شورا وایي هیله لري ولسمشر به له حزب اسلامي سره د جوړجاړي په اړه وروستۍ پریکړه ورته اعلان کړي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ، او په رادیو کې د ازادي راډیو خبرونه په منځني صفه 12:15 نیوي اوریدئ شئ. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه خبري شي. امنیتی چارواکی وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او مرستیالی له 15 نورو وسلوالو سره یو ځای وشل شوی دی. د چارواکو په وینا دغه کسان پرون د کندهار او روزګان پر لوی لار په شاولی کوټ ولسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ووشل شول. له کندهار د محمد صادق رشتینی راپور واوري.
د کندهار امنیتي مسولین وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو والی مولوی حیات الله مشوره پاجلاله او دا غمرستيال مولوی احمد شاه همت مشوره پارمانی 13 ورځ د وی درنی جګړې پترات کې وجل سی ودی. د کندهار د امنی کمانډانی ویان زیادرانی وای چې افغان امنیتي ځواکونو د کندهار روزګان د لوی لارې پر سر د دې لارې د خلاصون په هدف چانی زاو تسپی وی عملیات پیل کړي. د وی چې 13 ورځ سهار لس بجې د یاد لارې پر سر په کټه سنسی مکی د وسلواله طالبانو سره درنه جګړه پیل شو چې ورسره سم په دې جګړه کې 15 وسلواله طالبان ووجل سو. زیادورانی وای دغه جګړې چې نمازګر ته څلور بجو دوام وکړ همدارس د طالبان والی او مرسیال په جګړه کې برخه درلوده چې بل اخر د امنیتي ځواکونو په دزو سره ووجل سو.
د برې نمازګر تر څلور بجو پورې دوام وکړ د بدل ابریټ کې د وسلوالو مخالفینو تشمنامه نموځوي والی حاجی لالا او ورسره معاون اعلان مانی ووجل سوی دي. ترڅنګ 15 وسلوال د لمنځه تللی دي.
زیادورانی وای چې په دې جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکی کسانو د مرګ جوړل نه دا وشته. د کندهار روزګان د لارې د تیر څو ورځې راپدې خو د ترافیکو پر مخ تړلې چې لامل یې روزګان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راغلی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خپل والی او مرستيال والی د وژنو په اړه رسنیو ته سندي ویلي.
شاوخوا یو میاشت کې چې وسلوالو طالبانو د عمري په نوم عملیات پیل کړی دي، آیا طالبانو په دې عملیاتو کې د ځان په ګټه کوم بدلون راوستی دی؟ افغان امنیتي چارواکو هم ویلي چې نور تهاجمي عملیات کوي. په دې موضوع مې په کندهار کې د چارو له یوه نظر خاوند احمد شاه سپر سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو او دولتي ځواکونو د عملیاتو له اعلان وروسته په جنوب لویدیځه حوزه کې انډول د کومې خوا په ګټه دی؟
د جګړې توازن خو په مجموع کې د دولت په ګټه دی، ځکه دا دولت چې دی اوس هم تقریبا هوایي ځواک لري او هم زمینی توپو ټانک لري تجهیز دی او هم معاینې مشخص سیستم لري، همې تعداد زیات دی. طبعا لاسپری ښکاری ولې خبره داسې ده چې مخالفین د دولت بیا دوامدار پرسونل پیدا کوي، په لږ لږ راستي او د جنگ اوښتولای شي. نو زما په باور سربیره پر هغه چې لاس د دولت بر دی په اوس کې په کلو په اطرافو کې د هغو نفوذ او امکانات شته.
اصلي پوښتنه داده چې طالبانو سرلنی عملیات اعلان کړي دي، په دې عملیاتو کې آیا کوم تغییر راغلی دی او که نه دی راغلی؟
د طالبان په ګټه چندانې نه محسوسېږي، نه په جنوب غرب حوزه کې د هغوی انکشاف او نه هم په شرق او شمالي شرق کې. په هر ترتیب په داوستیو کې دا د روزګان په ولایت کې خصوصا د کندهار روزګان لاره د هغه پوسټو د خواچ په خوا اداره کېدل هغه پرېښول، د لږې چې جګړه پر وسی هغه خپل د لارې پرېښول. البته دا د سیاسي او داخلي اختلافات په سلسله کې ممکن یو اقدام وو او طالبانو یې ځایونه ډاکرله، بیا نو لاره هم تقریبا بند و،
دولت هم دی تیرو کلونو خلاف ویلی دی چه نور تهاجمی عملیات کوي در ډول عملیات په کندوز کې وکړل ځینی ولسوالۍ چې ډیر وخت د طالبانو په لاس کې وي هغې ونیولې په هلمند کې هم ویل کېږي چې دوی ځینی پرمختګونه کړي دي فکر کوي چې دولت له دې طریقه کولی شي په وضعیت کې تغیر راوړي
خو دا بالاخره بیا هم هغه خبره ده دولت ښه مدیریت په واسطه او د ښه تجهیز او ټریننګ په واسطه د خپلو کوټو کېدای سي چې څه پرمختګونه راوړي ولې نهایت د جګړې لاره د حل لاره زه فکر نه کوم
د چارو نظر خاوند احمد شاه سپرو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د ناټو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت او پوځي کارپوهان وایي د اسامه بن لادن وژنې القاعده شبکه کمزوري کړه خو لا هم دغه شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ دی په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي په افغانستان کې له طالبانو سره د القاعده شبکې همکاري د اندېښنې وړ ده خو دوی د تروریستي ډلو ځپلو ته ژمن دي په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
نن د می د میاشتې دویمه د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې له پنځم تلین سره برابر ده اسامه بن لادن پنځه کال وړاندې د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې پای بټاباد کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو له لورې ووژل شو خو لا یې هم د مرګ په اړه ګڼې پوښتنې بې ځوابه دي د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي خو دا اسامه له وژنې وروسته به دغه شبکه هیڅکله د پخوا په څیر غښتلی نه شي د دفاع وزارت د مرسیال محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم په وروستیو کې القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي خو افغان ځواکونه د مقابلې توان لري
نژدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوه ده او په ځینو ځایو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي اما زه په دې کې داده یم چې د افغانستان ملي اردو کابل آی سی سی د هر ترهګر او د هر دهشتګر په مقابل کې خپل توالې پلوار داول وکاروی
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې د بن لادن له وژلو وروسته القاعده شبکه کمزوري شوه خو لا هم دغه ډله په افغانستان او پاکستان کې فعاله ده په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له طالبانو سره په وروستیو کې د القاعده شبکې مرستې دوی اندېښمن کړي خو هیڅکله به اجازه ورنکړي چې القاعده شبکه بیا په افغانستان کې سر راپورته کړي د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي امریکا د القاعده شبکې مشر واژه خو دغه ډله لا هم د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ګواښ دی د ولسي جرګې غړی نذیر احمد زی وایي که نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره د ترهګریزو ډلو د ځپلو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې نه کړي القاعده او نورې ترهګریزې ډلې به لا پسې پیاوړې شي
چیرې امریکا هغه کومې ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي افغان دولت سره کړي هغه سرته ونه رسوي نو دا جرړې بېرته هم غټېدلی شي او هماغه رقم ته نیالګي ونې تر جوړېدلی شي
دا چې د اسامه بن لادن له وژنې وروسته د دغې ډلې مشر منوز ظواهري ولې ډېر نه دی لیدل شوی او اغېزې پر ډلې څومره دی همدغه پوښتنه مې د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان څخه وکړه تواب غورزنګ په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې افغان حکومت ته دا مهمه نه ده چې د القاعده شبکې مشر څوک او چیرته دی خو افغان امنیتي ځواکونه د ترهګریزو ډلو پر وړاندې جدي مبارزې ته ژمن دي
پرې خبرې وشي چې مشر څوک دی او چیرته دی ضرور دا ده چې القاعده یو نړیوال تروریستي ګروپ دی او د ټولې دنیا د انسانانو په خاصه توګه د افغانستان د خلکو په مقابل کې نهایت ډېر جنایتونه ترسره کړي د دوی په مقابل کې موږ خپلو جدي خپلې جدي مبارزې ته ادامه ورکوو د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو
له دې ټولو سره سره د امریکا څارګره اداره بیا ادعا کوي چې امریکا توانېدلې چې د القاعده شبکې یوه لویه برخه له منځه یوسي د دغې ادارې مشر جان برنان د اسامه بن لادن د وژل کېدو د پنځمې کلیزې پر مهال وویل چې په واشنگټن او نیویارک کې د سپتمبر د 11مې پیښې د اصلي مسؤل له منځه وړل ډېر اهمیت درلود د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د اسامه بن لادن وژنه القاعده ډله کمزوري نه بلکې لا پسې پیاوړې کړه پوځي کارپوه یوسف امین زازی وایي د اسامه بن لادن په وژنې القاعده شبکې له نورو ترهګریزو ډلو سره خپله همکاري لا پراخه کړه
د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو 15 کاله پوره کیږي، خو راپورونه وایي چې القاعده شبکې په افغانستان کې بیا فعالیت زیات کړی دی. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. خو اوس په دې اړه د چارو د نظر خاوند محمد امین فروتن نظر پوښتم. فروتن صاحب، اوس په افغانستان کې د القاعده فعالیت په څه حد کې تاسو وینئ؟
زما په فکر القاعده او یا بل هر نظامی او سیاسی عمل چې په خشونت ولاړ وي، دا باید د دې ریشي باید مطالعه شي. خشونت د انسان د مخالف د نه منلو په غریزه باندې ولاړ دی.
فروتن صاحب، اصلا سوال می داده چه لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره ورته شوې وه، ځینو نظر دا و چې د بن لادن له وژل کېدو وروسته دا شبکه کمزورې شوې نه ده، خو ځینې وایي چې کمزورې شوې ده. من جمله د امریکا د استخباراتو رئیس وایي چې القاعده شبکه ډېره ځپل شوې او کمزورې شوې ده، خو یو شمېر نور وایي چې په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی دی، بیا فعاله شوې ده. تاسو هم داسې باور لرئ؟
زما په فکر زما باور په دې باندې دی، زه د دې ټولو برخلاف باور لرم. زه په دې باور لرم چې دغه څوک دی او په فکری لحاظ د څه فکر نه دوی نمایندګي کوي. پرون طالب وو، نن بله ورځ القاعده شو او بیا په داعش واوښتو. دا د چال خوانه راغلل او د دې عوامل څه دي؟
بله، تاسو وایئ چې په داعش واوښته، پر طالبانو سربیره دا ډله له نورو کومو ډلو سره ارتباط لري؟ او آیا تاسو فکر کوئ چې له داعش سره دوی جوړ دي؟ ځینې خو راپورونه خو وایي چې دوی خصوصا په سوریه کې مثلا له النصرې ډلې سره چې له القاعده سره نږدې ده اختلاف لري.
زما په فکر باندې چې هر هغه څوک چې د انسان د مخالف انسان د محو په فکر کې وي، که هغه دینی تفکر وي او که غیر دینی تفکر وي، خوا نا خوا هغه هغه څه عملي کوي چې هغه یو ورځ القاعده عملي کوله، بل ورځ داعش عملي کوي. او که تاسو متوجه شوي یاستئ دې تفکر ته، دا د په ټوله دنیا کې موجود دی، دغه هویت نه لري، دغه تروریزم او دغه دا مسأله هویت نه لري، مذهبي تروریزم او غیر مذهبي تروریزم نشته دی، بلکې مذهبي خشونت او غیر مذهبي خشونت شته.
بله،
د ځکه شته ده چې د دې د دواړو حوزو کې یو مسله مهمه ولاړه ده چې دواړو حوزو کې انسان مطرح دی.
بله،
کله چې ته د یو چا مخالف دپاره دلایل جوړوي چې زه دې نه منم او هغه له منځه وړي، دا طبیعي ده ته هغه عمل کوي لکه یو څو القاعده چې کوي او داعش چې کوي.
بله، ډېر زیات
منم. فکر باندې دې ریشي د انسان په فطرت کې موجود دي، په بل قوه شکل باندې، ځکه خو دوی په همغه وسایلو باندې دې غنه استفاده کوي چې یو د خشونت ضد وسایلو نه استفاده کوي، اما دغه وسایل په خشونت ولاړ دي. په داسې حال کې چې په تروریزم باندې تروریزم لمنځه نشي تللی، د امریکا پالیسی تروریزم په تروریزم باندې لمنځه وړي. متاسفانه دا تاسف دی.
سلامت اوسئ. د چارو نظر خاوند ښاغلی محمد امین فروتن و. لنډې خبرتیا وروسته ستاسو اوریدونکو نظر پوښتو. آیا لکه څنګه چې په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې د القاعده شبکې بیا په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی، آیا تاسو هم موافق یاست او آیا ستاسو په سیمو کې هم دا شبکه فعاله ده او که نه ده؟
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
وس هم ستاسو اوریدونکو نوبت دی چې د موضوع په اړه لنډ نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0992 203 545 او یا هم 0822 255. اوریدونکو لرو، مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ د موضوع په ارتباط لنډ نظر څرګند کړئ چې بل اوریدونکو ته نوبت ورسیږي.
القاعده ډلې چې دی احمد ظاهری کې مشر یا په افغانستان کې مکمل دلته پیدات لري، د ملا محمد منصور سره بیعت کړی دی، بیعت ورکنه کې وي او دا ملاتړ یې سوی دی، مکمل شتون لري.
ډېره زیاته مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکو هم لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم عبد الله شیخ من در نشمند گران سی روسانی سات
مهربانی کوی سب
کیدا پر ما در در چې قسم په افغانستان چې دوی پایلیت کوي او کزا در زمن زبان نشي ما په نظر بیا به د سره پر کې ما از مش په هلمند کې زمش په سیمه کې تر اوسه په نص بغیر طالبان او طالبان سره کیسه په لوس نه سره کې ما په نظر چې دوی په ځان مبارزه ونه شي دا بیا یو سره پر کې بیا
سلامت وسه چې نظر مو څرګند کو بل اوریدون کوم دروزان معرفي کوي
سلام علیکم سروان صاحب
سلامت وسه مهرباني کوي صاحب
خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامت وسه سرش صاحب یاست فکر کوم مهرباني
سلام کولای شم چې فارسی
بله مهرباني مهرباني لطفا یو څه لنډې خبرې وکړئ چې فرق نه کوي چې پاره ژبه وي
لنډې
مهرباني
من میخواستم بگویم که چی دلیل باعث شد که نام گلبدین حکمتیار در لیست سیاه رفت باز بر اساس کدام دلیل را میکشن اصلا این مهم است که بر اساس کدام دلیل رفته نامش در لیست سیاه و گپ دومی که اشرف غنی درخواست میکنه که نام حکمتیار از لیست سیاه بکشه اشرف غنی به خاطر دولتداری منفی
باید لطفا سرش سب لموضوع خارج شه لموضوع لطفا مخارجی جه مش پشتنه داوه چه آیا القاعده شبکه لکه سنگه چه ویلکیشی بیا پا افغانستان که فعال شوی داو کنده شوی پر حال لطول اردون که منندویو که چا تا نوبت نوی رسی دلی و نظر لری کولیشی چه دفان بیسی ماتس و اتلش میره پیاد و لری لده طریق هم کولیشی چه پیغام را وستوی چستاسو پیغامونه با ده خبروانی پترس که لنور اردون که سر شریک کرو
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پنځه کاله وشول چې د ډاکټر شکیل افریدی د واکسینو د پروګرام د لارې امریکا وتوانېده چې د اسامه بن لادن ځای معلوم کړي او هغه ووژني. له هغه راهیسې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په یوه محبس کې بندي دی. د شکیل افریدی پلویان وایي چې امریکا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په هلو ځلو کې ښاغلی افریدی هېر کړی دی. د دې موضوع نور حال ملالۍ بشیر اوروي.
پنځه کاله کېږي چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په زندان کې بندي دی. پر ده له سخت دریځو سره د تړاو تور دی او په درویشت کاله بند محکوم سوی دی. د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د لیدو هیڅ هیله نه لري او نه هم فکر کوي چې په دې اړه به عدالت وسي. ویل کېږي چې افریدی تر 500 کلونو زیات عمر لري او د درویشت کلن بند په خاطر استیناف محکمې ته د ده مراجعه بې نتیجې پاته سوې ده. د پخواني مشر جراح ډاکټر شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم ازادي راډیو ته وویل چې وروستی ځل یې له خپل موکل سره په 2012 کال کې لیدلې او له هغه وروسته له ډیرو هڅو وروسته هم د زندان د چارواکو او کورنۍ چارو وزارت لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له ښاغلي افریدی سره وویني.
وکیلانو ته له ښاغلي افریدی سره د لیدو اجازه نشته. د هغه ورونو ته هم اجازه نشته. یوازې مېرمنې او اولادو ته اجازه شته چې په زندان کې له ده سره وویني.
د قمر ندیم په وینا پر شکیل افریدی تور دی چې د ممنوع اعلان سوي اسلامي سختدریځي ډلې لشکر اسلام سره یې تړاو درلود او د هغوی جنګیالیو ته یې روغتیایي اسانتیاوې او مالي مرستې ورکولې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې شکیل افریدی په ایبټ آباد کې د تور ژړي پر ضد د واکسینو پروګرام پر مخ وړ. دغه پروګرام د امریکا د استخباراتي ادارې سي آی اې لخوا اداره کېده څو د سیمې له کورو د ډي این اې سمپلونه ټول کړي او د اسامه بن لادن تر کوره ورسیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی افریدی د سیف د چلډرن ادارې لخوا دغه پروګرام ته ګمارل سوی و، خو دغه اداره له دې قضیې سره هر ډول تړاو ردوي. په 2000 لسیزه کې اسامه بن لادن او د کورنۍ په ایبټ آباد کې د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته نږدې اوسېدل پیل کړل. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان پوځي افسرانو د بن لادن د کور خوندیتوب هم کاوه، خو د 2011 کال د مې په 2 نیټه د امریکا دوی هلیکوپټرې د بن لادن په کور کې کښېناستې او دی له خپلې کورنۍ سره د امریکایي ځواکونو تر حمله لاندې راغی. د اسامه بن لادن وژل کېدل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لویو بریاوو څخه یوه او القاعده ته لویه ضربه ګڼل کېږي. لدی حمله ورسته شکیل افریدی د سختریزو سره د تړاو په تور زندان ته ولېږل سو. د فرانسې خبری اجانس د راپور له مخې څېړونکي وایي پاکستان شکیل افریدی ته د امریکا لخوا د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د مرستې په خاطر سزا ورکړه، او د دې پر ځای چې ښاغلی افریدی له بهرنۍ استخباراتي ادارې سره د تړاو په ملي خیانت تورن کړي، له سختریزو سره یې په تړاو تورن کړ، ځکه چې د ملي خیانت د قضیې په صورت کې په پاکستان کې د بن لادن د ساتل کېدو خبرې ته پام اوښت. په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو قانون تصویب کړ چې له مخې یې له پاکستانه د ښاغلي افریدی د نیول کېدو پر سر $33 میلیونه مرستې قطع سوې. د امریکا کانګرس له هغه راهیسې چې شکیل افریدی په پاکستان کې زنداني سوی، هر کال پاکستان ته د امریکا له مالي مرستو څخه $33 میلیونه ګرځوي.
تاسې زموږ اخله ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. 4:30 دي. فرشته جلالزی د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولي عالي شورا نن وویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی به ډیر ژر د حزب اسلامي د هیئت د ځینو غوښتنو په اړه خپل وروستۍ پریکړه دوی ته ورواستوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لسته د ګلبدین حکمتیار په ګډون د دغه حزب د یو شمېر کسانو د نومونو ایستل د حزب اسلامي له څو عمده غوښتنو څخه بلل کیږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس وایي په کابل کې د یو ځوان د بې رحمانه وژنې او د هرات د استیناف څارنوال د ترور په قضیه کې دوی د عدالت تامینولو ژمنه کوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته د وویل چې دا پېښه د بخښنې وړ نه ده، او دغه ټینګار یې وکړ چې عاملین به یې مجازات شي. د امریکا د استخباراتو پر مرکزی ادارې سی آی ای نن دا انتقاد سوی چې سهار وختي د اسامه بن لادن د مړینې د 15مې کلیزې په مناسبت پر ټویټر پیغامونه خپرول، او داسې یو شوډله لکه په ابټاباد کې د اسامه بن لادن پر کور حمله چې دا اوس روانه وي. اسامه بن لادن 15 کاله مخکې نن ورځ یعنی د می په 2مه په خپل کور کې د امریکا د ځانګړو کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. په ایران کې د نوي قانون لا پاسېدو سره به د هغو بهرنیو وسوالو کورنیو ته د ایران د تابعیت حق ورکول کیږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په ګټه وژل شوي دي. په دې نوي قانون کې د هغو افغانانو او پاکستانیانو کورنیو هم شامل دی چې په داوطلبانه ډول په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنګیږي او هلته وژل کیږي. ایران وایي دوی د فاطمیون په نوم لیواله لري چې د هغو افغان داوطلبانو څخه جوړه ده چې په سوریه او عراق کې د شیعهګانو د سپیڅلو ځایونو د دفاع لپاره جنګیږي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوریه پر حالاتو خبرې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزاد مبارزو په برخه کې نړیواله تل باز محمد مبارز پرون لخپل روسی سیال سره د سیالۍ په خاطر روسیې ته لاړ. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نور الله شاروخي نن آزادی رادیو ته ویل چې باز محمد د می په 8مه نیټه لخپل روسی سیال ماکسیم کوتکوف سره چې د روسیې نامتو لوبغاړی دی سیالۍ کوي. نوموړي وویل باز محمد مبارز کومې سیالۍ چې مخته لري هغه چیلنجي سیالۍ ده. ماکسیم کوتکوف د باز محمد سیال دی. ټاکل شوې دغه سیالۍ د می په 8مه نیټه په مسکو کې ترسره شي. ښاغلي شاروخي زیاته کړه چې په زرګونه کسان د دغه سیالۍ د نندارې لپاره ورسي. په کابل کې نن د معلولو لوبغاړو ترمنځ د باسکټبال د ویلچر سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د معلولینو فدراسیون رئیس کبیر خوشبین نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له 8 ولایتونو څخه 90 تنه لوبغاړي ګډون کوي. د دغه سیالۍ څخه هدف د معلولینو فدراسیون ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. او د ایتالیا د سری ای فوټبال د غورلیک سیالۍ په لړ کې د میلان فوټبال ټیم او فروزینا ټیم سیالۍ مساوي پای ته ورسیده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ درې د درې پر وړاندې پای ته ورسیده. دغو دواړو ټیمونو 450 امتیازونه واخیستل او د جدول اووم ردیف ته لار پیدا کړه. او د انګلستان د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه د چلسی او تاتنهام ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. دغه سیالۍ نن شپه یو بجے د انگلستان په استامفورد بریج استادیوم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبری خبرونه اورید د خبرونی په دوام کې واوري. د سولی شورا وایي هیله لري ولسمشر به له حزب اسلامي سره د جوړجاړي په اړه وروستۍ پریکړه ورته اعلان کړي. د نورستان اکثره دولتي دفترونه ودانۍ لري خو والی وایي سږ کال به یو شمېر دفترونو ته ودانۍ جوړې شي.
د قبایلو ریاست به هم یو میاشت پورې افتتاح کړو. د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست، د اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هم افتتاح کړو.
ولسی جرګه وایي په دو اونیو کې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه وکړي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې ولسمشر ډیر ژر د حزب اسلامي په اړه خپله وروستۍ پریکړه دې شورا ته واستوي. د دې شورا د چارواکو په وینا افغان حکومت د ملګرو ملتو له تور لسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د لیرې کولو پر سر تماس نیولی دی. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کوم مسایل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو په اړه په دې شورا پورې مربوط کېدل حل شوي او یوازې هغه مسایل پاتې دي چې د ولسمشر په واک کې دي. د سولې عالی شورا مرستیال مولوي عطاالرحمن سلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې څو ډېر ژر د حزب اسلامي له استازو سره د مطرح شوي مسایلو په اړه خپله وروستۍ پریکړه له دوی سره شریکه کړي.
د حزب اسلامي سره چې کوم خبرې روانې دي، ښه لاسته راوړنې د موږ لرو، انکشافات شوې ده. د 15 موادونه تقریبا په شل موادو کې ورسره توافق در رسید لیو پنځه ماده پاتې دي چې هغه زمونږ د صلاحیت نه لګونه جدو. امیدوار یو چې د رئیس جمهور هغه اخرنه چې کوم تصمیم دی هغه موږ ته ورسیږي.
خغلی سلیم ویل حکومت د اختلافي مسایلو د حل او د حزب اسلامي د غوښتنو د رسیدګي په خاطر له ملګرو ملتونو سره اړیکې نیولې دي. څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسټه د حزب اسلامي د غړیو د نومونو لرې کول، د دې ډلې د بندیانو خوشی کول، هیواد ته د حزب اسلامي د غړیو د کډو راوستل، د رڼو ټاکنو ترسره کېدل او د بهرنیو پوځانو د وتلو لپاره د وخت ټاکل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اختلافي مسایلو څخه دي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم بیا وویل چې د بندیزونو لری کول یې اختلافي خبره نه ده، بلکې ټول پرې صلاح شوي دي، خو په ځینو مسایلو لا هم بحث روان دي چې حکومت ورسره د همکاریو ژمنه کړې ده.
مطلب برداشتن تعذیرات یک موضوع اختلافي نه
ده. د بندیزونو د لری کولو خبره یو اختلافي موضوع نه ده، بلکې ټول پرې موافقه کړې ده. کوم بحث چې شوی د بندیزونو د لریوالي په څنګوالي ده چې ډیری په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. رئیس جمهور صاحب، اتمر صاحب او ستانګزي صاحب ډاډ ورکړی چې د بندیزونو د لری کولو د څنګوالي موضوع پیل شوی کېدای شي لږ وخت ونیسي. خغلی کریم دا هم ویل چې د روانو خبرو د بریا منطقي پایله د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار څرګندېدل او کابل ته د هغه راتګ ده. اخو جمهوری ریاست هیله کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ شته واړه اختلافي موارد حل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې کې مرستیال سره د افغانستان د حکومت خاصن د سولې د شورا لخوا مذاکرات پر مخ وړل کیږي. په دغه برخه کې پرمختګونه سوي دي. هیله ده چې د ریشر هغه ورستنۍ پایلې ته او نتیجې ته سر ورسیږي.
که څه هم د سولې عالي شورا د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل د یادې پروسې د پیاوړي کېدو لامل بولي، خو سیاسي کارپوهان وایي د سولې له پروسې سره د یادې ډلې یو ځای کېدل هم د سولې په راتګ کې لوی رول نشي لوبولی. یو له دغو سیاسي کارپوهانو بشیر بیژن دی چې وایي د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل د امنیت لپاره په لنډ مهال کې نه، بلکې په اوږد مهال کې ګټور تمامېدلی شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان برخلیک به په دوه اونیو کې څرګند شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو جوړښت او صلاحیتونو په اړه د فرمان د کمیسیونونو په غونډو کې څېړل کیږي او ژر به د جرګې عمومي تالار ته وړاندې شي. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د ولسی جرګې منشي عبدالروف انعامي وایي هڅه کېږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس د تقنیني فرمان برخلیک په دوو اونیو کې معلوم شي. ښاغلی انعامي وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، تشکیلاتو او صلاحیتونو په اړه دا فرمان تېره اونۍ ملي شورا ته رسېدلی او په کمیسیونونو کې له بحث وروسته به د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. هغه وایي چې د دې فرمان برخلیک له معلومولو پرته د اصلاحاتو د پلي کېدو بله لار نشته.
قانون تشکیل او صلاحیت به نزدیکی به
د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو قانون لا 15 ورځې راهیسې مقرره رسیدلی او موږ له ځن پرته عدلي او قضایي چې اړوند کمیسیون یې دی سپارلی. نو دا باید زیات نه زیات تر دوه اونۍ پورې عمومي مجلس ته راشي.
سره له دې چې په دې فرمان کې ځینې تعدیلات راغلي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس پخوانی تقنیني فرمان 4.5 میاشتې وړاندې ولسي جرګې د رایو په اکثریت رد کړی و. هغه وخت وکیلانو ویلي و چې د انتخاباتي کمیسیونونو ډیر کارونه د غوراوي کمیټې ته سپارل شوي او دا فرمان یې د قانون سره په ټکر کې بللی و. د ملي شورا ځینې غړي د نوم د نښودو په شرط وایي چې د دې فرمان له مخې د غوراوي کمیټې جوړښت نوی کیږي او د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمیشنران بدلیږي. جمهور رئیس اشرف غنی او د هغه دویم مرستیال له ولسي جرګې غوښتي چې د اصلاحاتو د تطبیق په خاطر دا فرمان تصویب کړي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې ولسي جرګه باید له بیړې او فشاره کار وانخلي، بلکې یوازې د فرمان د ښو طرحو ملاتړ وکړي. افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي مشر یوسف رشید د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته ویل دا فرمان باید له پخواني برخلیک سره مخ نشي.
موږ نه غواړو چې پارلمان دې په فوري توګه د ولسمشر فرمان تایید کړي، اما په عین حال کې نه غواړو چې هغه په ډېره بې پروايي سره هغه رد هم کړي. هلته د قانون په اساس باندې دوی د تعدیل د راوړلو واک هم لري. دوی باید دغه فرمان ټول مطالعه کړي، هغه مثبت اړخونه باید دغه ملاتړ وکړي، کوم هغه اړخونه چې دوی لپاره د اندېښنې وړ دي
له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت ژمنه کړې چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به له هر اړخیزو اصلاحاتو وروسته کیږي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې ډېر غړي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت هڅې یوازې د ملي یووالي حکومت د مشرانو په ګټه ګڼي، معلومه به شي چې دا ځل د دې فرمان برخلیک څه کیږي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان اجرایي رئیس وایي په راتلونکو څو ورځو کې تاجکستان، چین او ترکیې ته سفر کوي. ښاغلی عبدالله عبدالله دا خبره نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړه. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د جګپوړو افغان چارواکو بهرني سفرونه مهم بولي، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د دغو سفرونو د ایجنډا مواد او ژمنې تعقیب کړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د حکومت اجرایی رئیس وایي چې تاجکستان ته د کاسا زر پروژې د موافقتنامې د لاسلیک، چین ته د دو اړخیزو اقتصادي مسایلو او ترکیې ته د بشري مرستو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف بیلابیل سفرونه کوي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په پیل کې خبرې کولې وویل چې د سفرونه به په راتلونکو څو ورځو کې پیل شي.
سفرهایی داریم در روزهای آینده.
پراتلون کورزو که سفرون لرو، لمرای سفر تاجکستان تا ده کاسا زر پروژه ده موافقتنامه ده لاسلیک ده پاره ده. دویم سفر چین تا ده چه پا دوارخیز مسایلو با پکی بحث وشی، او دریم سفر ده بشری مرستو پا نریوال کنفرانس که ده گردون پا هدف ده چه پا ترکیه که جوریگی.
د اجرای ریاست د معلوماتو په اساس عبدالله عبدالله به د می په 12مه تاجکستان ته ولاړ سي. د همدې میاشتې په 15مه به د چین ولسي جمهوریت په رسمي بلنه د دو اړخیزو اقتصادي همکاریو لپاره سفر وکړي. د اجرای ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د می په 22مه د بشري مرستو د جلب په نړیوال کانفرنس کې چې په ترکیه کې جوړیږي هم ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې عبدالله نن دوشنبه د پاکستان د صدر اعظم په بلنه دغه هیواد ته رسمي سفر کړی وای، خو په کابل کې د حمل د 1.5 د خونړۍ حملې له امله چې درنه مرژوبلې درلوده او وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت واخیست وځنډول شو. د افغان حکومت اجرایي رئیس له دې وړاندې هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو ته د امنیتي، سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف بیلابیل سفرونه درلودل. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د افغان لوړپوړي چارواکو بهرني سفرونه مهم بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د هر سفر ایجنډا او هوکړه تعقیب کړي. د چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د چارواکو سفرونه ملت ته هیلې وربخي.
لومړی ګام کې سفر واقعا اغیزمن دی، هغه دا چې د افغانستان خلکو ته یوه هیله پیدا کوي. اما دویمه خبره دا ده چې د دې سفرونو نه یا د دغه وعدو نه په عملي ډګر کې تا کله که ګټه پورته نشي زه فکر نه کوم چې دا سفرونه دي ګټه ول.
ښاغلی داود زیاتوي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې زیاتې مهمې دي او دا ډول سفرونه اړیکې جوړوي او هم نړیوالو او افغان ولس ته هیله بښونکي او ګټور تمامېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د نورستان والی وای په ولایت کې زیاتې دولتي ادارې ودانۍ نه لري، خو سش کال غواړي چې یو شمېر دفترونو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړ کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په تیرو څو کالو کې په ولایت کې د دولتي ادارو دفترونو ته د ودانیو جوړولو لپاره کوم کار نه دی شوی. همدا لامل دی چې اکثره یې تعمیرونه نه لري، چې مامورین په کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. هغه وایي د همدې ستونزې د هواري لپاره یې اړوندو وزارتونو ته د ودانیو جوړولو لپاره وړاندیزونه کړي چې یو شمېر وزارتونو ورته مثبت ځواب ورکړي او بودیجې هم ورته ځانګړي کړي چې ډېر زر به یې قراردادونه ترسره او کار به پرې پیل شي.
د قبایلو ریاست به هم یو میاشت پورې افتتاح کړو. د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست به هم افتتاح کړو. د اطلاعات و فرهنګ ریاست به هم افتتاح کړو. کارونه به شروع کیږي.
والی وایي د دې ترڅنګ د اشتیوي د کانال رغولو لپاره هم سروې پیل شوي او په هغه به هم په څو راتلونکو ورځو کې کار شروع شي.
او دغه چې کوم دی د اشتیوي کانال هم افتتاح کړو. استراتیژیک ګودام 2000 ټنی هغه افتتاح کړو.
هغه وای په تیرو کلونو کې د نړیوالو څخه په نورستان کې د رغونې د چارو په نوم په لکونو ډالر راوستل شوی، خو د دې پر ځای چې دولتي دفترونو ته پرې ودانۍ جوړې شي یا پرې نورې عام المنفعه پروژې ترسره شي د وخت د چارواکو لخوا هیف ومیل شوي او نورستانیان اوس هم یو کیلومتر پوخ سرک نه لري او د دې ترڅنګ زیاتې سیمې د خامو سرکونو څخه هم بې برخې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عارف له لوګر څخه لیکلي وای د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې القاعده د لس کاله کېږي چې شته. نقیب الله له هلمند څخه لیکلي دي د القاعده ډله په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې ده. ظاهر نورزای له د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي وای د پاکستان حکومت اوس موږ ته داسې شو لکه په اوبو کې د شګو بند یا ورخ چې یواز یو ځای بند کړي بل ځای سورای وکړي. نو چې د طالبانو د کمزوري کېدو اوازې خپرې شوې اوس پاکستان د القاعده اوازې خپرې کړې دي. نقیب الله حق دوست د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکلي دي القاعده په افغانستان کې ډیره د پرمختګ په حال کې ده، باید مخې ونیول شي. هیله ده چې دولت او نړیواله ټولنه دې مسلې ته توجه وکړي. او د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي وایي زما په نظر په افغانستان کې د القاعده وجود او موجودیت په نشتون حساب دی، ځکه اوس د هغوی ځای داعشیانو نیولی دی. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خپرونې په لوی ښارونو کې په FM 7.5 سپا اوریده شي او په نورو سیمو کې په منځنۍ سپا 12.5 اوري. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخه آشنا راډیو خپرونې مه هیروي. جکپوري حکومتي چارواکي د سوداګرۍ د چارو مشان، متخصصان او د مدني ټولنې او د پراختیايي سازمانونو استازي نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې راټولېږي او د آسیا د پراختیايي بانک په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د آسیا پراختیايي بانک او سهم لرونکي هیوادونه به نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پایښت لپاره همکاري تر عنوان لاندې په دې غونډه کې د دوامداره او هر اړخیز پرمختګ پر اهمیت او د ملاتړ لپاره د آسیا او اروپا ترمنځ د نږدې کېدو پر ضرورت ټینګار وکړي. دغه بانک چې په 1968 کال کې تاسیس شوی او مرکز یې په مانیلا کې دی، افغانستان یو له مؤسسو غړو څخه دی چې اړیکه یې له څه باندې 40 کلن ځنډ وروسته له 2002 میلادي کال را په دې خوا بیرته ټینګه شوې ده. دغه بانک په تیرو څوارلسو کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په مختلفو پروژو کې مرسته کړې. یوه بېلګه هم د ټپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې مالی ملاتړ لی. د آسیا پراختیایي بانک په سږنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د مالیې وزیر اکلیل حکیمي ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له دې بانک وغواړي چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. دا خبره د مالیې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه
د افغانستان د مالیې وزیر د ډی ډی بی یا د آسیا د پراختیایي بانک مسؤولینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وشي.
افغان چارواکي وایي له آسیایي بانک تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورټ کرنې او انرژۍ له پروژو سره مرسته وکړي. د آسیا پراختیایي بانک د کلنۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار د سازمان په ګډون یو شمېر ډلو د دې بانک له مشرتابه غوښتي دي چې دا بانک باید ډېره پانګونه په هغو پروژو وکړي چې ګټه یې د ټولنې بې وزلو او محتاجو خلکو ته رسیږي. نه چارواکو ته د بشري حقونو د څار د کتان کمپاین او اورجوالد ډلو له دې بانک غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې د خپلو کارونو په محور کې به د هغو کسانو ستونزې په پام کې نیسي چې په بې وزلۍ کې ژوند کوي. دغو ډلو ویلي چې دا مسله د ځپونکو لکه د ازبکستان او اذربایجان په څیر چاپېریالونو لپاره مهمه ده. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشري حقونو د څار د سازمان مدیر هوغ ویلیامسن وویل د پرمختګ هڅې یوازې هله دوام کولی شي چې ټولنې ملاتړ وکړي او ګټه یې هم همدوی ته ورسیږي. نه لوړ پوړو چارواکو ته د هغه په وینا د ازبکستان او اذربایجان په څیر ځپونکو هیوادونو کې د آسیا پراختیایي بانک ته پکار ده چې ډیر کار وکړي چې دا مسله یقیني کړي چې د پرمختیا د هڅو ګټه خلکو ته ورسیږي، نه دا چې د سرغړونو له دوام سره مرسته وکړي. د وډلو ویلی چې په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت داسې دی چې د دې بانک په مرسته په پروژو کې د ګډون لپاره د ټولنې لپاره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي او نه هم خلک کولی شي چې د دغه بانک له قوانینو د حکومت د سرغړونو په اړه شکایت وکړي، ځکه دوی دا خطر درکوي چې حکومت به یې وځپي. په ازبکستان کې د آسیا پراختیایي بانک د اوبو لګولو او د کرنې د عصري کولو پروژې پر مخ وړي چې ګټه یې د کتان صنعت ته چې بشري حقونو ته په پام سره حکومت ورڅخه ناوړه ګټه اخلي رسیږي. د ازبکستان حکومت په منظم ډول په زور خلک په دغه صنعت کې کار کولو ته اړ واسي او بزګران هم په زور اړ کوي چې ورکړل شوی سهمیه تولید کړي او هر کال هم له 1 میلیون زیات وګړي د کتان په کښتونو کې د ارزه یا بیکاره بوټو د ایستلو او د کتان ټولولو لپاره ګماري. اذربایجان هم لکه چې په 1999 کال کې د آسیا پراختیایي بانک غړیتوب حاصل کړی، تر اوسه له دې بانک د انرژي او ترانسپورټ په ګډون د مختلفو سکتورونو د ودې لپاره 2.3 میلیارد ډالر پور او د پور ضمانت ترلاسه کړی دی. د اذربایجان حکومت په وروستیو کلونو کې د خپلو منتقدینو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. په هغه لیک چې د بشري حقونو د څار سازمان او د کتان کمپاین د آسیا پراختیایي بانک رئیس تاستولی له دې بانک غوښتل شوی چې په ازبکستان کې هغه پروژې وزنډوي چې ګټه د کتان سکتور ته رسیږي، ترڅو د ازبکستان حکومت په زور د کار کولو لپاره د خلکو اړ ایستل پای ته ورسوي. دغه راز خبر اعلان او نور خپلواکو څارونکو ډلو ته هم اجازه ورکړي چې د کار کولو شرایط پرته له دې چې کوم خطر ورته متوجه شي له نږدې وګوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره د روسیا او داعش ضد ائتلاف د غړو سره په خبرو کې تفاهم ته د رسیدو په حال کې دي. خو کیری نن په جنیوا کې د سعودي عربستان بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې مخکې وویل چې یو څه کار لا هم پاتې دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشې جلال زی پراپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنیوا کې څرګنده کړه چې د سوریه په شمالي شهر حلب او شاوخوا ځایونو کې د اوربند چنګیدو لپاره مذاکرې پر مخ تللي، خو لا هم کار ته اړتیا ده. جان کیری او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن په جنیوا کې د دې اوربند په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو تر پیل مخکې په جنیوا کې خبريالانو ته وویل
There are a lot of conversations taking place yesterday the day before.
پدې اړه پرونه ورما ورځ دې خبرې شوې دي او مشتفاهم ته نږدې شوی، خو بیا هم کار ته اړتیا ده او د هغې لپاره نن دلته راغلی یو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن خبريالانو ته وویل چې د سوریه په حلب شهر او شاوخوا ځایونو کې روانه جګړه پر بشري قوانینو څرګند تیری دی. الجوبیر د هغو هوایی حملو پر د بشار الاسد پر رژیم اچولی چې تیرونی ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول.
There is only one side that is flying airplanes, and that is Bashar al-Assad and his
team. حتی یوازی ده بشار الاسد ځواکونه او ده هغه متحدان پروازونه کوي نو ده شزو ماشومان او مشرانو په دې قتیام کې دوی لاستري خو د ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکونکو په وجلو تورن دي. دا وضعیت دوام نسی کولای او نړۍ هغوی نه پرېږدي چې دې کار ته ادامه ورکړي. لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي، د اسد د رژیم ورځې په شمېر دي او هغه به ځي، خو هیله لرو چې هغه به د یوې سیاسي مرحلې په مرسته لرې شي، که نه په زور به لرې کېږي. هغه سړی چې څلور لکه کسان یې قتل، 12 میلیونه یې بې ځایه او یو هیواد یې ویجاړ کړ، په دغه هیواد کې آینده نه لري. روسیه تیره اونۍ ویلي چې په حلب کې د جګړې بندولو لپاره د الاسد پر ځواکونو فشار نسي راوستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د عربي هیوادونو له مشرانو او د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره د خبرو لپاره جنیوا ته ورسید. جان کیری پرون د سوریې په حلب ښار کې د تشدد د کراري لپاره د ډیپلوماتیکي پروسې اعلان وکړ. کیری وویل چې واشنگټن له مسکو د همکارۍ توقع لري او هیله یې څرګنده کړه چې دوی به پرمختګ وکړي. جان کیری به په جنیوا کې د روسیې او د هغو عربي هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې د داعش یا د اسلامي دولت ضد ائتلاف کې شریک دي.
د دې خبری ساعت د ځینو مهمو مطالبو لنډیز یو ځل بیا واورئ. امنیتي چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال له 15 نورو وسلوالو سرتریزو سره یو ځای وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دغه کسان پرون د کندهار روزګان تر لویه لار په شال ولیکوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت په کابل کې د ناټو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت او پوځي کارپوهان وایي د اسامه بن لادن وژنې القاعده شبکه کمزورې کړه، خو لا هم دغه شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ دی. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان برخلیک به په 2 اونیو کې معلوم شي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي په راتلونکو 2 ورځو کې تاجکستان، چین او ترکیې ته ځي. عبدالله دا خبره نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې اعلان کړه. او د نورستان والی وایي په ولایت کې زیاتې دولتي ادارې ودانۍ نه لري چې له کبله یې خلک او مراجعین له ستونزو سره مخامخ دي، خو سږکال غواړي چې یو شمېر دفترونو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړې کړي.
ژوند له زهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری تا ژوند له زهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری ناشوند لزہرو دک
پروانو دی تیری گی زیرا جی دے دمینے کاروانو دی تیری گی زیرا جی دے لخکارے او دبل تم بپ دلارن تیرے گی بے دردن تیرے گی بے دلدارن تیرے گی آشوند لزہروں تک